السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دیرشمه نیټه چې د 2012 میلادي کال د نومبر له شلمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پیل کې سهارنۍ خبري مجله خپرېږي چې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. ولسمشر حامد کرزی له لسو د زیاتو زندانیانو د اعدام حکمونه توشیح کړي دي، او یوې پوځي محکمې د هغه تورن د استناف غوښتنه رد کړې ده چې د 5 فرانسوي سرتیرو د وژنې لپاره په اعدام محکوم شوی. دا موضوعات به له نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو سره په دې نیم ساعته خبرې مجله کې وڅېړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر د هغو څه باندې لسو کسانو د اعدام حکمونه توشیح کړي دي چې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری او قتل په څیر ستر جرمونه یې کړي دي. د ډلهییز امنیت د تړون غړي هیوادونه وایي چې په خپله راروانه غونډه کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه بحثونه وکړي، او په غزه کې د اسرایلو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د اوربند لپاره د هڅو په لړ کې د ملګرو ملتونو سرمنشي نن د مصر له ولسمشر سره ګوري. بشپړ خبرونه: د ډلهییز امنیت د تړون غړي هیوادونه به په خپله راروانه غونډه کې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو د اغیزو پر موضوع خبرې وکړي. د دې تړون په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې به د غړو هیوادونو د پارلمانونو منشیان او استازي ګډون وکړي، او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او له هغه وروسته د افغانستان او د سیمې پر وضعیت د اغیزو په اړه به خبرې وکړي. د ایترتاس خبري اژانس وایي د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال عبدالستار خواسی به په دې غونډه کې چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په سنت پیتربورګ کې جوړیږي د افغانستان استازیتوب وکړي. د ډلهییز امنیت په تړون کې د روسیې ترڅنګ د پخواني شوروي اتحاد یو شمیر جمهوریتونه شامل دي. ولسمشر حامد کرزی له لسو د زیاتو زندانیانو چې د مرګ په سزا محکوم دي د اعدام حکمونه توشیح کړي دي. د ولسمشر ویاند ایمل فیزی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ولسمشر کرزی هغو زندانیانو ته د مرګ سزا توشیح کړي چې پر ماشومانو او ښځو یې د جنسي تیریو او قتل په شان لوی جرمونه کړي وي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. په غزه کې د اسرایلو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د اوربند لپاره د منځګړتوب هڅې روانې دي، او په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې ترڅ کې نن د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره چې هیواد یې د دې هڅو مشري کوي په قاهره کې وګوري. په غزه کې د تیرو شپږو ورځو تشدد په پیښو کې تر اوسه لږ تر لږه سل فلسطینیان او درې اسرایلیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دې بحران په اړه له ولسمشر مرسي سره په خبرو کې د حماس ډلې لخوا پر اسرایلو د توغندۍ د حملو د بندولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولاند پرون وویل چې د روان تشدد د ختمولو لپاره واشنگتن د سیمې له مشرانو سره په ګډه کار کوي.
I am not going to comment on the specific ground situation.
زه په غزه کې د روان حالت پر جزئیاتو تر دې باندې څه نه وایم چې موږ ویلي چې په دواړو خواوو کې د ملکی تلفاتو لپاره اندېښمن یو. د روان تشدد کمیدل غواړو، او په سیمه کې له ښکېلو اړخونو سره په دې برخه کې ګډه کار کوو. پرون ماښام د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرایلي پوځ لخوا پر غزې د بمبارۍ په اړه له خپلو وزیرانو سره خبرې وکړې. د حماس تبعیدي مشر خالد مشل وویل دا په اسرایلو پورې اړه لري چې روان بحران پای ته ورسوي. په ملګرو ملتونو کې روسیې د روان کړکیچ په ختمولو کې د امنیت شورا د پاتې راتلو له وجې اندېښنه څرګنده کړه. د سوریه په شمال کې د حکومت ضد سخت دریځو وسلوالو ډلو د دې هیواد د اپوزیسیون لخوا جوړ شوی ائتلاف رد کړی. په یو آنلاین ویډیویي تصویر کې دیارلسو سخت دریځو ډلو د بشار اسد د رژیم په مقابل کې اعلان شوی د اپوزیسیون ملي ائتلاف یو بهرنۍ پروژه وبلله، او د سوریه ستر ښار حلب یې له خپلې خوا د یو اسلامي دولت په توګه اعلان کړ. د سوریه د حکومت ضد سیاسي او وسلوالو ډلو تېره اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملي ائتلاف تر سیوري لاندې پر یو ځای کېدو موافقه وکړه. د ائتلاف مشر معاذ الخطیب پرون وویل چې د سوریې د ملي ائتلاف مرکزی دفتر به په قاهره کې پرانیزي. د ملګرو ملتونو یو جګپړی مقام پرون له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې په پاکستان کې له موسمي سیلابونو څخه د خلکو د ژغورنې لپاره 9 اویا میلیونه ډالره بیړنۍ مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د ادارې مرستیالې کاترین براګ وویل دوی د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي او د دې لپاره چې بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي سمدستي پیسو ته اړتیا لري. تر اوسه ملګرو ملتونو له دې ادارې سره د 250 میلیونه ډالرو د مرستو تر اوسه د ملګرو ملتونو له دې ادارې سره د 250 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه شوې ده. او د هند په ختیځ بهار ایالت کې تیره شپه د هندوانو د مذهبي مراسمو پر مهال په زیاته ګڼه ګوڼه او ټیل ماټیل کې د شپږو ماشومانو په ګډون 14 کسان مړه شوي دي. پولیسو ویلي په پټنا ښار کې د ګنګا سیند پر غاړه دا پیښه هغه مهال وشوه چې سلګونه هندي زیارت کوونکو خپل خاص مذهبي مراسم ترسره کول. د راپورونو له مخې د عبادت په سیمه کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته په ګڼه ګوڼه کې ګډوډي پیل شوه او هر چا د ځان ایستلو هڅه کوله چې له امله یې زیارت کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د پولیسو په وینا 40 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي چې شپږ یې په نازک روغتیایي حالت کې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. قدرمن اوریدونکو، دا د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله ده. د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه لرو. افغان حکومت وایي د بګرام زندان د سپارلو مهلت پای ته رسیدلی او د امریکا پوځ باید د دې زندان مسؤلیت افغان لوري ته وسپاري. ولسمشر حامد کرزي په قتلونو او پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پر 100 تنو مجرمانو د اعدام حکمونه توشیح کړي دي. په عین حال کې د هیواد مدني ټولنې پر افغان حکومت تور لګولی چې د ماشومانو د حقونو سرغړونکو ته سزا نه ورکوي.
پر ماشومان باندې جنسی تیرای او تجاوز او خشونت ډیر زیات شوی دی. یو وازنی عامل یا علت یې دا دی چې قانون په ښه توګه نه تطبیقیږي.
یوې پوځي محکمې د هغه تورن د استیناف غوښتنه رد کړې ده چې د 5 فرانسوي سرتیرو د وژنې لپاره په اعدام محکوم شوی. او په بلوچستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د یو ډاکټر د تښتولو د پیښې پر خلاف د ډاکټرانو اعتصاب دوام لري. په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. افغان حکومت له متحدو ایالاتو څخه غوښتي دي چې افغان لوري ته د بګرام زندان د مسؤلیتونو د انتقال او د بندیانو د سپارلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل لسګونه زندانیان چې د محکمې د پریکړې له مخې باید خلاص شوي وای لا هم د امریکایي ځواکونو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د هیله وښوده چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د بندیانو په سپارلو کې ځنډ به د واشنګټن او کابل پر امنیتي تړون اغیز ونه کړي. له کابله نسیم شفق راپور راکوي.
د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیزی وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې له ولسمشر کرزی سره په یو ویډیوي کانفرنس کې په دې اړه د پریکړې لپاره 2 میاشتې وخت غوښتی و. د ښاغلي فیزی په خبره اوس هغه وخت رسیدلی چې د امریکا متحده ایالات په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي. ایمال فیزی سرګنده کړه چې د امریکایي ځواکونو لخوا نیونې او افغان حکومت ته د بندیانو نه سپارل افغانانو ته د دې زندان د چارو د سپارلو له تړون څخه سرغړاونه او د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول دي. د ولسمشر کرزی ویان وویل څه باندې 70 تنه بندیان چې محکمې د خوشي کولو پریکړه کړې لا هم له امریکایي ځواکونو سره په بند کې دي. هغه سربیره پر دې چې د دې بندیانو پر آزادولو او افغان حکومت ته د ټولو زندانیانو پر سپارلو ټینګار وکړ، هیله وښوده چې دا مسأله د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند په حق له پر خبرو اترو سیوری ونه غوړوي.
امیدوار هستیم چې هیڅ نوع تاثیر د بالای مذاکرات ما که در حال جریان است نداشته.
دی وایي مونږ هیله لرو چې دا موضوع د امنیتي سند په اړه پر خبرو اترو چې اوس روان دي اغیز ونه کړي. افغان حکومت غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، ځکه چې دا د ستراتیژیکو همکاریو د سند یو برخه ده. مونږ د دې سند د لاسلیک کېدو پلوي کوو، خو ځینې شرایط او سری کرښې هم شته، لکه د افغانستان ملي حاکمیت او ملي ګټې. دا هغه موارد دي چې مونږ ترې نه شاته کیږو، خو په عمومي توګه مونږ د امریکا له متحده ایالاتو سره د اړیکو د پراخېدو غوښتونکي یو. ایمال فیزی وویل چې امریکا په داسې حال کې یو شمیر بندیان ځان ته له امنیتي پلوه ګواښ بولي چې د ده په خبره په اړه یې هیڅ ډول اسناد او شواهد نشته. افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال د می په میاشت کې د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کولو مخکې افغان حکومت ته د بګرام زندان د چارو د سپارلو په اړه یو تړون لاسلیک کړی و. همدا مسأله د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د ټینګېدو یو اساسي شرط هم بلل کېده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزي پرون لسو د زیاتو زندانیانو د اعدام حکمونه توشیح کړل. د ولسمشر ویان د فرانسې خبری اژانس سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی او د ارګ سرچینو بیا ویلي چې د مرګ په سزا د محکومو زندانیانو د اعدامونو لړۍ سرلنه نه پیلېږي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان ایمل فیزی هغه راپورونه تایید کړی دی چې په کې ویل شوی ولسمشر حامد کرزی له لسو څخه د زیاتو زندانیانو د مرګ سزا توشیح کړې ده. خاغلی فیزی له فرانس پریس خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په اعدام محکوم شوي زندانیان هغه کسان دي چې پر ماشومانو او نورو د جنسي تیریو او قتل په شان ستر جرمونه ترسره کړي دي. په عین حال کې د فرانسې خبری آژانس د جمهوری ریاست د منابعو په حواله وایي چې سر له نن څخه به په اعدام د محکومو زندانیانو چې شمېر 22 تنه دی د اعدام لړۍ پیل شي. سره له دې چې د افغانستان د قوانینو پر اساس د سترو جرمونو مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي، خو په دې هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې په ډیرو کمو مواردو کې د اعدام پیښې ثبت شوې دي. خو د بشري حقونو ډلې د افغانستان قضایي او عدلي سیستم کمزورې ګڼي وایي چې له نیمګړتیاو سره سره د افغانستان د حکومت دا ځواک هم له مصلحتونو زیات کار اخلي. ولسمشر کرزي په دې بې سابقه ګام کې د مرګ په سزا د محکومو لسو څخه زیاتو زندانیانو د اعدام حکمونه په داسې حال کې توشي کړي چې په کابل کې پوځي محکمې بیا د هغه افغان سرتیري چې د 15 فرانسوي عسکرو د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی د استناف غوښتنه رد کړه او یو شکلن عبدالصبور ته دا سزا چې څه موده وړاندې ورته ابتدایي محکمې اورولې وه تایید کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر حامد کرزي په قتلونو او پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پر څو مجرمانو د اعدام حکمونه توشیح کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې بنسټونه په هیواد کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د بدلون کاروان په نامه یوې ټولنې پر ماشومانو جنسي تیری او په پوځي برخه کې له ماشومانو کار اخیستل عمده ستونزې بللې چې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي. محمد وایس سمیم په دې اړه د راپور برابر کړی.
د بدلون د کاروان بنسټ غړي د افغانستان حکومت څخه غواړي څو د هیواد او نړیوالو کنوانسیونونو د قوانینو د تطبیق په برخه کې ژمن ووسی. د دغه بنسټ یو شمېر غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې له حکومت څخه وغوښتل څو د هیواد امنیتي ځواکونو په لیکو کې له 13 کلونو څخه د کم عمر لرونکو تنکیو ځوانانو د شاملېدو مخنیوی وکړي. د دغه بنسټ یو غړی انجینیر محمد یوسف پر ماشومانو باندې د جنسي تیری د زیاتېدو لامل په ښه توګه د قانون نه تطبیق کېدل او د ټولنې خلکو او کورنۍ بې پامي بولی.
سو لاندو ورځو کې ګورو چې پر ماشومانو باندې جنسي تیری او تجاوز او خشونت ډیر زیات شوی دی چې دغه یو وادنی عامل یا علت یې دا دی چې قانون په ښه توګه نه تطبیقیږي او یا په ټولنه کې زموږ ټولنې خلک او کورنۍ او مشران دې ته توجه نه کوي چې دا یو ډیره لویه غټه ستونزه ده.
دغه بنسټ همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل څو له هغو کسانو سره چې د ماشومانو او ځوانانو له حقونو سرغړونې کوي قانوني چلند وکړي. دغه بنسټ یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې له دولت او نړیوالې ټولنې غوښتل شوي څو د کارګرو ماشومانو د ستونزو حل ته پام وکړي او د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. دغه غونډه د دوشنبه په ورځ د ماشومانو او ځوانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او له هغوی څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې نمانځنې په هدف په کابل کې جوړه شوې وه. د بدلون د کاروان په نامه دا غونډه د مدني بنسټونو لخوا جوړه شوې وه. دغه غونډه په داسې حال کې جوړه شوې وه چې په هیواد کې زیات شمېر ماشومان شاقه یا سخت کارونه کوي. دا اندیښنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر ماشومانو جنسي تیری ډیر شوی دی. په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې په یوې 15 کلنې نجلۍ او په تخار ولایت کې په یوې 3 کلنې نجلۍ او 4 کلن هلک جنسي تیری شوی دی.
د سهار 9:15 د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په پام کې ده چې د ډله ایز امنیت د تړون غړي هیوادونه په خپله راروانه غونډه کې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه خبرې وکړي. د ډله ایز امنیت په تړون کې د روسیې ترڅنګ د پخواني شوروي اتحاد یو شمیر جمهوریتونه شامل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی له لسو د زیاتو زندانیانو چې د مرګ په سزا محکوم شوي دي د اعدام حکمونه توشیح کړي دي. ویل کیږي چې دا هغه زندانیان دي چې پر ماشومانو او ښځو په جنسي تیریو او قتل تورن دي. په غزه کې د اسرایلو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د اوربند لپاره د منځګړتوب هڅې روانې دي. په پام کې ده چې په دې لړ کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون نن د مصر له ولسمشر محمد مرسی سره چې د دې هڅو مشري کوي په قاهره کې وګوري. د سوریه په شمال کې د حکومت ضد سختریزو وسلوالو ډلو د دې هیواد د اپوزیسیون لخوا جوړ شوی ائتلاف رد کړ. د ملګرو ملتونو یو جګپړي مقام پرون له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې په پاکستان کې له موسمي سیلابونو څخه د خلکو د ژغورنې لپاره د مرستو په لړ کې 1.5 میلیونه ډالره بیړنۍ مرسته وکړي. او د هند په ختیځ بهار ایالت کې تیره شپه د هندوانو د مذهبي مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه او ټیل ماټیل کې د شپږو ماشومانو په ګډون 14 کسان مړه شوي او 40 نور ټپیان دي چې د شپږو حالت یې نازک ښودل شوی. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه. اجمل اند د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خبره شوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وطني وروسته مودې په اړه د هرات د یو شمېر اوسیدونکو اندېښنې خبرې کړي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي د هرات لرغونی ښار چې لوړې منارې او پراخ سړکونه لري او د افغانستان په جنوب کې سرحد ته نږدې پروت دی، په تیرو لسو کلونو کې ښایي د افغانستان تر بل هر ښار ښه وده کړې وي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال وایي په هرات ولایت کې په دې قوي باور شته چې که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او د بهرنیو مرستو پیسې ودرېږي نو هغه سیمه چې کېدای شي د اقتصادي او امنیتي ګډوډیو سره مخ شي هغه به د هرات ولایت وي. د علي رضا په نوم یو سړي چې د پخوانیو مجاهدینو څخه د نیویارک ټایمز ته ویلي جګړه به پیل شي. علي رضا همداراز ویلي هر څه به د 1990 لسیزې د لومړیو کلونو په شان شي، هغه وخت چې جهادي تنظیمونه په خپلو کې په کورنیو جګړو اخته وو. رضاوی کې چې ډیر بهرنۍ ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي بیا هیله مندښته. نیویارک ټایمز په خپل دی لیکنه کې زیاتوي سره لدی چې د هرات پولیس والیو کې بریدونه کیږي خو طالبانو په هرات کې تر اوسه ځان ته د بخې خودلو ځای نه دی جوړ کړی. ورسپانوي که څام په جګړو کې د هرات ډیره برخه نړیدلې خو د دې خار شپږ سوه کلنې منارې لا هم ولاړې دي. د هرات اوسیدونکو نیویارک ټایمز ته ویلي دا زموږ د تاریخ 15 ګوتې دي او د مردکیو کومې نښې چې پر دې منارو لیدل کیږي زموږ د تاریخ نښې دي. د اروپای ټولنې د سوداګرۍ وی پانی له ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هندوستان ته د غازو د پایپ لاین د پروژې یا ټاپی پاړه یو څېړنیز لیکنه خبره کړي او په پایل کې وایي د دې ونې په سر کې په شکابات کې د غازو او تیلو په کانفرنس کې ترکمن چارواکو د هر فرصت څخه ګټه اخیسته چې د دې پروژې په اړه خبري وکړي. خو دې ته ورته یو بل پروژه کې چې د کسپین د سمندرګي لاري اروپای ټولنې ته غاز انتقالوي لګلې والتیا خوده. په راپور کې د ترکمنستان د ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف له خولې ویل شوی له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د غازو د پایپ لاین د پروژې عملي کېدل به د ترکمنستان د غازو صادرات زیات کړي. د آسیا پراختیایي بانک په 2008 کال کې اټکل کړی و چې د پایپ لاین پر دې پروژه به لږ تر لږه 1.6 میلیارد ډالر لګښت راشي. په دې پروژه کې شریکوال اوس باید د دې پایپ لاین د جوړولو او تمویل لپاره تجارتي شریکان ولټوي. د اروپای ټولنې د سوداګرۍ وی پانی په دې ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات هم د دې پروژې ملاتړ کوي ځکه امریکا سخت هڅه کوي چې د دې پروژې څخه ګټه اخیستونکي هیوادونه په سیمه کې د خپل دښمن هیواد ایران په انرژي تکیه ونه وسی. د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال لاین ټریسی په اشکابات کې د کانفرنس ته وویل که څه مخکې پرته لاره اوږده ده خو واشنگټن د دې پروژې په برخه کې تر اوسه د شوي پرمختګ هرکلی کوي.
ل ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبری مجله اوري. وخت د سهار 8:00 دی. په کابل کې یوې پوځي محکمې د هغه افغان سرتیری د استناف غوښتنه رد کړې چې د 5 فرانسوي عسکرو د وژنې په قضیه کې د اعدام حکم ورته اورول شوی. په روان کال کې د افغان ځواکونو له لیکو پر نړیوالو سرتیرو د حملو زیاتوالی د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ اعتماد زیانمن کړی او په دې لړ کې تر اوسه پورې 16 بهرني سرتیری وژل شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
عبدالصبور یوازینی افغان سرتیری دی چې تر اوسه د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو ځواکونو د حملو په قضیه کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. د افغانستان دفاع د وزارت وایي ظاهر زمي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د عبدالصبور په قضیه کې د استناف محکمې هغه ته د اعدام سزا چې له دې وړاندې ورته ابتدایي محکمې اورولې وه تایید کړې ده. افغان مقامات وی دا قضیه به اوس پستر محکمه کې پرانستل کیږي او یو شکلن عبدالصبور د حق لري چې لا ولسمشر حامد کرزی څخه د بخښنه غوښتنه وکړي. د فرانس پریس پوینه د افغان ملي اردو د سرتیری دروان میلادي کال په جنوري میاشت کې په کاپیسا ولایت کې هغه محل خپل ټوپک د فرانسوي سرتیرو په لور راواړو کله چې هغه په خپل اډه کې دننه په ورزش بوختو. د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر فرانسوي عسکرو باندې دا حمله د دې سبب شو چې پاریس له ټاکل شوي مهالویش څخه مخکې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو پریکړه وکړي. ټاکل شوی ده چې د روان میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه د وتونکو فرانسوي سرتیرو شمیر 2000 ته ورسیږي. دا هیواد پلان لري چې د 2014 کال تر پایه خپل شاوخوا 1.5 زر عسکر د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت په لړ کې په افغانستان کې وساتي. ناټو وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو عسکرو باندې د حملو 15% کې د طالبانو د ملاتړ لخوا کیږي او پاتې نورې پیښې بیا د افغان او بهرنیو سرتیرو ترمنځ د کلتوري توپیرونو او فردي شخړو په نتیجه کې رامنځته کیږي. بل لور ته بیا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغه شان پیښو د مخنیوي په هدف یو 28 مخیزه لارښود خپلو سرتیرو ته سپارلی څو د هغو سوی تفاهمونو او فردي لانجو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې پر نړیوالو عسکرو د افغان سرتیرو د غصې او بیا د برید سبب کیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورې.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي چې د ښځو د کارموندنې په برخه کې یو لړ پلانونه جوړ کړي دي. حسن بانو غزنفر پرون په مزار شریف کې وویل چې که ټولې دولتي ادارې د ښځو لپاره د دې ملي پلان په عملي کولو کې خپل ونډه ترسره کړي نو لسګونه زره افغان میرمنو ته د کار امکان برابرېدلی شي. له مزار شریفه زموږ خبریال لطیف سحاک په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت د میرمنو د چارو وزارت وزیر حسن بانو غزنفر وایي د میرمنو لپاره د کاري پلان چې د دې وزارت لخوا جوړ شوی د جمهور رئیس کرزي د فرمان په اساس د دولت ټول وزارتونه مکلف ګڼل کیږي چې باید په خپله کاري ساحه کې د میرمنو د کار موندلو او اسانتیاو د رامنځته کېدو لپاره کار وکړي. د میرمنو لپاره دا کاري ملي پلان په لومړي ځل د افغانستان په تاریخ کې د میرمنو د چارو وزارت لخوا پلی شوی ده. ټول وزارتونه دنده لري تر څو دا پلان پلی کړي. د معرف وزارت باید میرمنو ته ښوونځي زیات او ښوونکي وروزي او د لوړ زده کړو وزارت باید میرمنو ته د تحصیلاتو زمینه برابره کړي. حسن بانو وایي هغوی په پام کې لري چې د دې کاري پلان په اساس د 11 هغو ولایاتو انجونو ته څه پکې پرمختیا کمه ده د نورو ولایاتو په پرتلې سره یو امتیاز په پام کې ونیول سي او هغوی هم وکولی سي چې د کانکور په ازموینه کې که څه هم ورته کمې نمرې ورکړل سي اما باید د خوښې پنځایو ته لار عمومي. وزیر وایي د میرمنو چارو وزارت دنده لري تر څو د دې پلان نه نظارت او د همدې کار لپاره شمال ته راغلی تر څو کوچني ماشومانو او میرمنو باندې د تاوتریخوالي د علتونو د پیدا کولو تر څنګ د دې پلان نه نظارت ترسره کړي. د میرمنو چارو وزارت په شمالي ولایاتو کې پر میرمنو او کوچني ماشومان نمانده د تیرو یا نه اندېښنه لري او عدلیه او قضایي ارګانونه غواړي تر څو عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري او دا د ژوند رنګونه مخکې د دې سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور. په بلوچستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د یو ډاکټر د تښتونې پر خلاف ډاکټرانو له یوې میاشتې راهیسې احتجاج پیل کړی. دوی په دولتي روغتونونو کې کار نه کوي. پرون په کوټه کې د ډاکټرانو احتجاجي لاریون د بلوچستان د اعلی وزیر او ولی د دفتر نو خواته ولاړ. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د دوشنبه په ورځ په لسګونو نارینه او ښځینه ډاکټرانو په کوټه ښار کې د تښتول شوي ډاکټر سید احمد خان په ملاتړ لاریون راوست چې په لاسونو کې شعار پاڼې راخستې وې او د ډاکټرانو د ژوند د خوندي ساتلو او د تښتول شوي ډاکټر د خلاصون غوښتنې ورباندې لیکل شوې وې. ډاکټرانو د ښار پر سړکونو تر لاریون وروسته د بلوچستان د اعلی وزیر او والي د دفترونو پر لور مخه کړه، خو کله چې د اعلی وزیر د دفتر پر لور غزیدلې زرغون سړک ته ورورسېدل نو پولیسو یې مخه ونیوله، خو چې ډاکټرانو د هغوی خبره ونه منله نو خبره خو ډپ ته ورسېده او پولیسو ور باندې وشکې بهاوونکی ګاز وغورځاوه او ډاکټران یې سره یو په یو کړل. تر دې پیښې وروسته په لسګونو ډاکټرانو د احتجاج په توګه د کوټې په لویه تاڼه یا قومندانۍ کې ځانونه پولیسو ته وسپارل او ځینو ډاکټرانو یې بیړنۍ خبري کانفرانس راوباله. خبري کانفرانس ته ډاکټر شهزاد په خپلو خبرو کې وویل چې له دې وروسته به له دولتي او شخصي روغتونونو څخه د بایکاټ تر څنګ د روغتونونو په بیړنیو څانګو کې هم کار ونه کړي.
و درې درزنه ډاکټران زخمیان دي، لسل نه زیات ډاکټران چې دي دا ټیم گرفتار دي اور پاغو باندې پتھانو کیم تشدد شروع دی چې احتجاجن دو ډاکټرانو په خپل گرفتاری ور کړی ده. را روان عمل مز لایمل دا دی چې او سزا خه په غر بلوچستان کې ایمرجنسی سرویس په پرایویټ کې په سیول کې په سرکاري او غیر سرکاري نجی اسپیټالو کې په ګور کې به بند وي.
د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر سید احمد خان یو میاشت 15 ورځې مخکې نامعلوم وسلوالو له کوټه تښتولې چې تر اوسه لا هم د ژوند او مرګ درک نسته. د بلوچستان ډاکټرانو له هماغه ورځې راهیسې احتجاج پیل کړی او د کوټه په دولتي روغتونونو کې ناروغانو لکتلو څخه ډډه کړی ده. سره لدی چې په دولتي روغتونونو کې خلک د ډاکټرانو د نشټوالي لامل له سختو ستونزو سره مخامخ وو، خو ډاکټرانو غوښتنه کوله چې ترڅو پورې حکومت تښتول شوی ډاکټر د وسلوالو له منګولو راخوش نه کړي او د دوی د امنیت غم ونه خوري، د ناروغانو درملنه به ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی د شپې لخوا په روغتونونو کې د ډاکټرانو د نشټوالي پر شکایت امر کړی و چې که ډاکټران په 24 ساعتونو کې خپلو دندو ته ور نسي نو په خلاف به یې قانوني اقدام وکړي.
د ژوند رنگونه
خدا نوم بده را ته وای
نوم نور الله زدران.
نور الله خان څه کاروبار کوي؟
ای نسوارو کاروبار کوم.
څو کال کیږي د نسوارو کاروبار کوي؟
دا مو وخت د طالبانو کې کو بیا چې دغه دولت راغی دلته ټکې شوې، بیا هم د کاروبار خوشاله کو بیا د ټکې چې وران شوې ختم شوې لهوا شوې او بیا راغلم اوس د درې څلور کال کیږي د کار مې شروع کړی دی تر اوسه پلګی.
نو طالبانو وخت کې چیرته شروع کو دا کاروبار؟
د طالبانو وخت کې به د چاوک نه غرفه وا زړمو کوریانو کې مشنی نه وي اوس دغه د
نو پدی حساب نسوارو ترقی کړی دا قصه ماشین تراوتی دا
او نسوارو ډېر ترقی کړی دا یو ماشین چې 15 افسر سیګی دی ما په کاروبار سره نره معنا غوډ غوډ کس بیان شته کابل کې.
ته خدا ډېر کلونه کی کابل کې دا کاروبار کوي نسوار چې دلته داخله کې استفاده ورنه کوي دا دلی په کابل کې لبل ځای راول کی څنګه دا
دا د پاکستان د تور نسوار زړه کاروم دا مې دا جوړ ماشنه معنی دی جوړ کړی دی کابل ولا شنو دای پاکستانی جمپور ناراضی خوستای خوست نه رالم زدل ده د کوم خلک چې هجرت کړه یا پاکستان د پتور نسوار مخته شوی دی اوس د تور نسوار میګه د پاره جوړی
اوس نو درته وای چې دا په مجموع کې د نسوار څه دی د څو ډول دی
دا اوس خو څه اندیر وته لیدي هغه اندی په نوم هغه لږ جګ دی ګران دی لاس روپې پکړ دی نه را یو شین دی یو تور دی
نسوار له څه جوړیږي او هغه مواد څه دی څه شي دی
دا خو مقصد نسوار تمباکو دی مواد دلته می یراو سراچوی او خپل تمباکو دی د سرڅ سرخ غډیږي بس دا شیان دی
تا سره وز داس یو تشت غوند یو شای یکه د تاسو بالټی ورته وایست په دغه بالټی کې څومره نسوار جوړیږي
په دغه زر پکټه 800 دا پکټان ګرځي
او په دغه باندې بیا 2 ساعت کار کوي
دا یو یو نیم ساعت د یو بالټی نسی
په خو خو معمولا خلکو د نسوار تر جبه لاندې کوي او څه څنګه کوي
اوس دلته دی دا ځای کې کوي
څنګه
شنډاو د توی شند دا وقوع پومانس که دا زیگی دی
نو دا رواج خب خوانو دا رواج لکوم را پیدا
دا دا کابل که طالبان وقت که تور نصفر کابل که ما رواج کردی دی خلکی چی پجندنش که که چی است چی است چی گنجال است چی است دا بینا پجنده
دا رفتیان دیده دا رنگ دا چی کنجاله تا ورده
کنجاله دا رنگ ورده دا دا ما رواج کردی کابل که چی وینه
پا ورس که چو دا سی تشت جوله
لاس و یولاس دولاس دا تشت جوله وی
پا ورس که چمره خرچواله سی؟
ورس که شال پینزه ویشتی زره طول خرچوو
پینزه ویزره؟ نو چه فکر که دا پینزه ویزره چه پینزه ویزره کسان ترشونده لنده کی دی او توی کی ده ده خر و تالی
باز پا خر که پلاستیکان خپرمانه شی و نسوار خپرمانه تالوی
یو یو خم نکه نو دا خود تقریبا هر سرای چو چو واری دا نسوار ها چه ترشونده لنده بیای غرزه ای شروالی با پسی ورسی؟
باز خود شروالی مجبوره دا جه دا سپایی و که بس پا مختشوی دی خلاص.
د ژوند رنگونه و د ازادي راډیو د لومړنۍ سهار